اوریدون خوشاین بنری ما د مشال ریډیو په دیو ساتا خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. نن راپورونه لرو تاسو ته د پاکستان او امریکای په اړیکو باندې تجزیه لرو. په امریکا کې پښتانه د پاکستان او امریکای د تعلقاتو په اړه باندې څه نظر لري دغه شانته په زمونږ ونیزه خبرونه چې د ستونزو سرکار خبر ته وړاندې کوو. لس بجې شوې دي. راځي چې ړومبې د مجید بابر نه د دې خبرونه وو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې دننه د مرستو او ملاتړ یو جال ضرور درلودو. پاکستان او کویت د تجارت د ودې او د روزګار د موقع زیاتولو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې په جوړولو موافقه شوې ده. په کندهار کې د وسوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې په کوم کور کې اوسامه بن لادن په امریکایي پوځي عملیاتو کې وژل شوی و هغه ړنګ کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې اوسامه بن لادن ته په پاکستان کې دننه د مرستو یو جال ضرور درلودو چې دې دغه هیواد کې خوندي کړی وو. ښاغلي اوباما دا خبره د یو امریکایي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده. د زیاته کړه چې دا اوس د هغه هیواد ذمواري ده چې د پلټنو له مخې معلومه کړي چې دغه جال چا جوړ کړی وو او اوساما ته مرستې چا ورکولې. بلخوا په سعودي عربستان کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې اوساما بن لادن ته د پاکستان یوې استخباراتي ادارې هم پنانه ورکړې. په جده کې یو عربي ورسپانې سره د خبرو پر مهال ښاغلي ملک زیاته کړه چې د اوسامه بن لادن په شخړه به نه د پاکستان سیاسي او نه پوځي مشرتابه استعفا ورکوي. دوی ویل چې په دې لړ کې پلټنې پیل شوې دي. بلخوا د پاکستانی ورسپانه ډان د امریکا د امنیتي کونسل د مرستیال ښاغلي تامس ای ډونی لان د خولې لیکي چې ولسمشر اوباما هیڅ پلان نه لري چې پاکستان ته په سفر لاړ شي. پاکستان او کویت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ودې په کویت کې د سرمایه‌کارۍ او د ویزې د نرمۍ لپاره د لوړې کچې د یوې خاص کمیټې په جوړولو موافقه شوې ده. تیر ماښام د کویت په سرخار کویت سیټي کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او د کویتي امیر شیخ سبا علي احمد الجابر السبا ترمنځ په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته په پراختیا ورکولو هم اتفاق وشو. د ولسمشر زرداری ویان فرحت الله بابر ای پی پی خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې ولسمشر د یو نیم لک پاکستانیانو په قربتوب او دوی ته په روزګار ورکړ ولو د کویتي امیر مننه وکړه او زیاته کړه چې په کویت کې د روزګار موکو ورکولو سره په پاکستان کې بیروزګاری کمیدي شي. د کویتي فند ډایرکټر جنرال عبدالوهاب احمد البدر د ولسمشر زرداری سره د لیدونه پس د باشا او توربیلا ډیم لپاره د مالی مرستې اعلان هم کړی دی. د افغانستان په کندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې پای ته رسیدلې دي. نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال محمد صدیق رښتونه راکوي.
تیر شپه هم ما د نور شپو په تیر باندې ټکان اورېدل کېدل. ما او داسې واټونه تړلي تر اوسه هم او داسې ملمیز لکه چې جګړه لا تر سره روانه وه. اوس د کندهار مطبوعاتي دفتر وویل چې جګړه پای ته رسېدلې ده او کندهار والي غواړي چې په هر هوټل کې چې کندهار هوټل دی او له دغه ځایه د تیرو درو ورځو را په دېخوا پر ملي امنیت ډزې کېدلې دلته کانفرانس ورکې. د تلفاتو په اړه عمومي معلومات دا وه چې شپږ څلوېښت ټپیان او پنځه تنه په دغه ټول پیښو کې وژل شوي چې دا د میرویس روغتون مسؤلین وایي او دوی وایي دغه کسان د بریدونو د پیل څخه بیا تر نن سهاره پورې دوی ته راوړل شوي.
د صدیق رښتونی د وینا تر مخه تیره شپه د کندهار ښار د کابل دروازې سره نږدې په موټر سایکل سور یو کس په افغان امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید کړی دی. په دغه پیښه کې د وژل شو او ژوبلو کسانو د شمیرې په اړه لاسته راپورونه نشته. تیر شپه ناوخته پاکستان د پوز د انجینیرینګ کور چارواکو په اپټاباد کې د هغه کور دوره کړې ده چې اوسامه بن لادن پکې وژل شوی او د دغې دورې په اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال فواد علي اشاره کوي.
د اوسامه کمپاؤنډ د پاکستان آرمی چې کوم د انجینیرینګ کور مشران یا چارواکي دي هغوی ورغلي وو. هغوی دوره کړې ده او ټول کور یې پوره کتلی دی. د کور په باره کې ویلی کېږي حکومت دا فیصله کړې ده چې دا کور چې دی دا ړنګ کړي توې غورځوي.
عراقی چارواکو ویلی دی چې د خالی په ورځ په بغداد کې په یو زندان کې د خونړۍ شخړو نه پس د مړو شمېره 300 ته رسېدلې ده. د عراقي امنیتي ادارې ویان میجر جنرال قاسم الموساوي ویلی دی چې په دغو وجلې شوو کسانو کې په عراق کې د القاعده یو مشر هم وجلې شوی دی او دغه مشر یې د بغداد د امیر په نوم پیژندلی دی. ښاغلي موساوي زیاته کړه چې د القاعده دغه مشر په عراق کې د عیسویانو په وجنو کې ککړ و. د بغداد په دغه زندان کې د قیدیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ دا نښتې هغه وخت پیل شوې چې یو څو زندانیانو د امنیتي ځواکونو د ټوپک اخیستو هڅه کړې وه. په دغو 13 وجلې شوو کسانو کې 5 امنیتي ځواکونه او 11 قیدیان دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وایي په داسې حال کې چې اوسامه بن لادن وجلې شوی د سیمې هیوادونه باید د نورو ګواښونو په وړاندې بیدار ووسي. بان کی مون د یکشنبې په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په استنبول کې وکتل او د نوموړي سره په لیدنه کې دا خبره کړې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو چې مجید بابر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل ووري. امریکا کې میش پښتانه وایي د دوی خاوره امنیت ته اړتیا لري.
په دې دغه معنی کې دا کیسه خلاصه شي، دا ډرامه خلاصه شي، ختم شي، نو اوس هم چې موږ به په فائدہ کې شو خو راته نه ښکاري چې دا اوس هم خلاصه شي.
د اوساما بن لادن وجنه د امریکې او پاکستان اړیکې کوم لور ته روانې دي؟
ما ته خو دا ښکاري چې د دواړو ملک ترمنځ دا انډرسټینډینګ دومره شته چې د دې دا تعلقات چې کوم دي دا به بحال وي.
او خبره کو د بنو د مازیګر چرته شه د ژوند د جذبو اظهار په ساز او आवाज باندې کیږي.
بیا زمونږ دا ریواجی چې د مشام راځي کنه زه خو دیتہ د خرچا وکم به چې مشام راځي واپسی کې به د ماته د نوټونو خارونه والي ته مشام دیتہ زره روټي پروګرام وکم.
دا د دې سترلې د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړینا نور راپورونه هم لرو. ونیزه خبرونه ستونزه سرکار به موره تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږه اډومبی راپور ته. په اپټاباد کې د اوساما بن لادن وجنا د امریکې د ځواکونو عملیات دغې نه وروستو ډېرې پوښتنې راولاړېږي او یوه مهمه پوښتنه دا ده چې په دغه تناظر کې د پاکستان او امریکې د اړیکو مستقبل څه دی. دغه پوښتنه زما همکار انیس اجمل په پاکستان کې د ځینې کارپوهانو مخې ته ایښې ده او دا راپور یې برابر کړی دی.
د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې وروستو په پاکستان د نړۍ او امریکې لخوا د تورونو لړۍ د تیری یوې اونۍ راسي روانه ده. ولې د پاکستان د حکومت لخوا د ښکارا دریز نه ورکول لقبل د پاکستان اول سره سره دانشوران هم اندېښمن دي او دا فکر کوي چې څنګه امریکې د پاکستان سره د معلومات شریکولو بغیر عملیات وکړو. د دې وروستو به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اغېز پریوزي په دې اړه د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر همایون خان وایي چې د دواړو دونو ترمنځ اړیکو کې بالغې ډېرې ستونزې وي خو زیات اثر به پین نه پریوزي.
ما ته خو دا ښکاري چې د دواړو ملک ترمنځ دا انډرسټینډینګ دومره شته چې د دې دا تعلقات چې کوم دي دا به بحال وي. د اوباما او د هیلري کلنټن بیانونو نه دا شفاف ښکاري. البته دا برنر او د سی آی ای چیف د طرف نه چې کوم سټیټمنټ راغلي دي او کانګرس نه چې ځینې خلک خبرې کوي هغه پاکستان باندې شک ظاهر کیږي خو د دې مطلب دا نه دی چې دا خلک سره خبر دي یا نه دي خبر. مختلف غونډه اپینین دي د خلکو خو د ما خپل په خیال کې د اوباما او د هیلری کلنټن سټیټمنټ نه دا ښکاري چې څه څه مشکلات خو به وي خو ریلیشن شپ چې کوم دی هغه به بچ شي.
بلخوا د دفاعي او بهرنیو چارو کارپوه بریګیډیر اسد منیر وایي چې د اوساما وجنې وروستو د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې به په حکومتي کچ خو نه خرابېږي خو استخباراتي ادارو ترمنځ به تاوتریخوالی موجود وي.
خلکو سره سره چې کار کوي نو د دې باید بالکل تعلقات سمیږي نه، ځکه چې پاکستان دا یہ مطلب موږ باندې اخبارونو کو به بیانونه داسې ویر کړو نو دې کې بس ټایم لګي ټکې دو، ځکه چې دا موږ هم فوټ کول نه شو هغوی هم دا فوټ کول نه شي چې دوی تعلقات بالکل خراب پاتې شي که نه. خو زه خو ما خپل خیال دا دی چې دوی خو کار په لاندې لیول باندې کوي که نه، نو هلته چې کوم خلک دي هغوی د خپۍ ډېر دی پیشور کی بھی دئی آئی فائی اور سنی دے اور اس طرح سی آئی اے والے یہ کار کئی نو اگر وقت سی آئی فائی والا خطا ہو گئی کا نا جو سنگا مخ کی دے خطا وہ نہ دئی سر ڈیر خطا لکات نو اگئی وقت پل ڈیوٹی ہو گئی ہو دیر جڑنا بھائی نہ کئی بے کہ بس ٹائم لگی.
بریگیڈیئر اسد منیر زیاتوی چې د امریکای او پاکستان استخباراتي ادارو ترمنځ د ریمنډیوس لوجه هم اړیکې خراب شوې وي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د امریکا او پاکستان اړیکې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په امریکا کې هم په زرګونو پښتانه ژوند تیری او غي په خپل خاور خپل وطن کې په سیاسي معاشي او ولسی چارو باندې نظر هم لري، ځان خبر هم ساتي او بیا خپل دریز هم لري. په امریکا کې میشت پښتانه په پاکستان کې د تازه صورتحال او امریکای او پاکستان د تعلقاتو په اړه څه نظر لري، دغه ټول زما همکار مجید بابر په خپل دی راپور کې برابر کړی دی.
د تیرو لسو کالونو د امریکا او پاکستان د اړیکو مرکز القاعده او د هغې مشر اسامه بن لادن وو. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې نه پس چې پکې په نیویارک او واشنگتن کې د 3000 نه زیات عام وګړي وجلې شوي، اسامه بن لادن او القاعده خپل تر ټولو مهم دښمن ګڼلو او په دې لړ کې پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې وه. هغه وخت په پاکستان کې د پرویز مشرف په مشرۍ کې د پوځ حکمراني وه او پرویز مشرف په جار امریکا سره د مرستو او د ترهګرۍ په ضد په کې د ملګرتیا اعلان کړی و. امریکا تر دا مهال پاکستان سره په تیرو لسو کالو کې په پوځي او ولسی مت کې 28 اربه ډالر مرستې کړي دي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په بیا بیا دا ویلي وو چې اسامه بن لادن پاکستان کې نشته. خود په ایبټ آباد کې پوځي چوڼۍ سره نږدې د اسامه بن لادن وجنې د پاکستان په اړه نورې پوښتنې راپورته کړي دي. په امریکا کې د نیویارک ټایمز د مجلې خبریاله میرمن الیزابت روبن وایي چې دا لوبه نوره پای ته رسیدلې ده.
Is finally up. We have all of us in the journalistic community, people in Pakistan and the US and Afghanistan and India have known for a long time that there was a lie at the heart of our relationship with Pakistan. We are giving billions of dollars to the Pakistani military and the government.
زما په نظر لوبه اوس ختمه شوه، ځکه مونږ ټولو خبریالانو ته پاکستان ولس، امریکایي او افغان ولس ټولو ته معلومه وه چې پاکستان او امریکا تعلقات په دروغ ولاړ وو. مونږ پاکستان او پوځ ته په اربونو ډالره د مرستې په توګه ورکوو او د کلونو پورې پاکستان مونږ سره د دوستۍ پلمه کوله او ټولې نړۍ ته معلومه ده چې دوی طالبانو سره مالی مرستې کوي او اسامه اول زواهری ته پټ ځایونه ورکوي. اوس خلک تر پوزې راغلل او پاکستان پوځ ته په دې ویلو مجبور شول چې بس دی کنه په دین نه کیږي. لکه زرداری په واشنگتن پوست ورځپاڼه کې مقاله ولیکله، وایي چې موږ ته نه و معلومه، کیدای شي زرداری ته معلومه نه وه، خو کایني ته هم نه وه معلومه، په ایسای کې خلکو ته نه وه معلومه. دا اوس یوه ټوکه ښکاري. اوس په کار ده چې دا لوبه ختمه شي او پاکستان له اوس پرېکړه په کار ده چې څه غواړي.
And finally people are just saying this is enough.
اوس چې پاکستان په یو دوه کې حیران دی چې سو وایي او سو کړي، نو امریکا څه نظر لري؟ ځکه چې اسامه بن لادن خو د منځه لاړو، خو د راپورونو تر مخه لا یو شمیر نور امریکا ته مطلوب ترهګر په پاکستان کې پټ دي، لکه مولا عمر، ایمن الزواهری او ګلبدین حکمتیار. نو آیا اوس به امریکا د پاکستان په خبرو اعتبار پرېږدي او نیخ په نیغه به د پوځي عملیاتو لار خپلوي؟ په واشنگتن کې د ډان ورځپاڼې خبریال انور اقبال وایي چې امریکا کېدای شي نورې غوښتنې وکړي.
US military action yet in Pakistan. I think nobody's been talking about that. I think what might happen now is that the not just will ask Pakistan to take
no no America be us pa Pakistan ke dana na pozia amaliyat na kawi balki dui be zma pa nazar la Pakistan na gwaadi che kutli gamuna port kri la kad misal pa to ga America Pakistan ta wale si che pa shumali Uzbekistan ke amaliyat ukri dina prat ke dai si America Pakistan na gushtana ukri che pa Karachi ke da tunlaro prazad amaliyat ukri zaka che pa Karachi ke hum Al Qaeda aw da Taliban aw da sar sar kasano zanuna کړی دي او کېدای سي پاکستان د کوټي شورا پر ضد عملیاتو غوښتنه هم وکړي.
believe that Al-Qaeda and the Taliban have established their own pockets of influence. They may ask Pakistan to do something about the Quetta Shura.
The Osama bin Laden wajani ka yo kho amrikai ulasta khushali ba khalida nobel kho da congress aw senate ghri de ta hasawli di che Obama idara de Pakistan sara paadi ko yo arabia nazar sani ukri.
د پاکستان او امریکای اړیکې په دغه اړه د مجید بابر راپور تاسو ورته د مجید بابر په امریکا کې د ځینې خبريالانو او کارپوهانو سره خبرې کړې وي. موږ د اعلان کړو چې موږ به تاسو ته په امریکا کې د میشت پښتنو د دریز نه په تاسو خبرو په غاړه بل معلومات درکو. هغه راپور زموږ په خبرونه کې را روان دی. ابرته وړاندې کو دا مشال ریډیو د خبرونه تاسو هم د مشال ریډیو ناوړئ.
دا مشال ریډیو دا
رازو او پاسی میزو چارو باندې نظر اچو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی 13 ورځ ترکی ته تللی چرته چې با نوموړی د غریبو هیوادونو په کانفرنس کې برخه اخلي. د راپورونو تر مخه با د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون سره هم ویني. په دغه اړه ورو د فرشته جلالزی راپور
ټاکل شوی چې نن په ترکیه کې د نړۍ د فقیرو هیوادونو کانفرنس پیل شي چې جمهور رئیس حامد کرزی هم د ګډون لپاره ورغلی. په دې کانفرنس کې به چې د پنځشنبه تر ورځې دوام کوي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو رهبران او همدارس د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون برخه ولري. په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتره په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې دغه کانفرنس هدف په نړۍ کې له فقر سره د مبارزې د لارو چارو موندل دي. ټاکل شوی د نړۍ د غریبو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو لښتلژه لزر استازي د ترکیه د استانبول په شار کې په دې کانفرنس کې راغونډ سي. دوی به همدارس د شوزو او نارینه وو د برابر حقوقو په اړه بحث وکړي او ترکیه به دغه کانفرنس په قربتوب د اروپا او آسیا د وچو په سره تړلو کې د خپل رول پر اهمیت ټینګار وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د دفتر په حواله شاغلی کرزی د یکشنبه په ورځ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سره وکتل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پروانو حلو ځلو خبري ورسره وکړي. د ترکیه حکومت هر کال یو میلیارد ډالر د بالکان په حوزه کې لغریبو هیوادونو او همدارس د آسیا په جنوب مرکزی آسیا او لیوشمیر افریقایي هیوادونو سره مرستې کوي. د ترکیه کلنې مرستې د نړۍ 38 هیوادونو ته رسیږي چې په هغه کې 3 په افریقا او نور پاتې په آسیا کې دي. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتره خبره سوي اعلامیه وایي چې ولسمشر د کانفرنس تر پیل مخکې له بان کی مون سره په لیدنه کې په منځني ختیځ او د افریقا د شمال په یوشمیر هیوادونو کې د امنیتي وضعیت په څرنګوالي خبرې کړې دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس په افغانستان کې د امنیت د چارو نه ځان خبرو. په د افغانستان په قندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطې پایت رسیدلی. راپورونه دا هم وایي چې یو نوی ځانمرګي بریت شوی دی. په دغه اړه تفصیل څه دی؟ تفصیل اورو د افغانستان نه د صدیق رشتین په دې راپور کې.
تیر شپه هم هماغه د نور شپو په تیر باندې تکان اورېدل کېدل او داسې واټونه تړلي تر اوسه هم او داسې ملمیز لکه چې جګړه لا تر سار روانه وه. اوس د کندهار مطبوعاتي دفتر وویل چې جګړه پای ته رسېدلې ده او کندهار والي غواړي چې په هغه هوټل کې چې کندهار هوټل دی او له دغه ځایه د تیرو درو ورځو را په دې خوا پر ملي امنیت ډزې کېدلې دلته کانفرنس ورکې. نو اوس موږ دا کانفرنس دا یو رواني وګورو چې رښتیا
رښتونی صاحب کداره ته وی تر دا محل په دغه انخطو کې څومره خلک وجلې شوی یا ټپیان شوی دي؟
کندهار والی وویل چې په مجموع کې وښته وسلوالو پر کندهار حمله کړې. د دې په خبره چې په دغه کې څوار لسانه د پولیسو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوی او وته نو خپل ځان د چاودنه ورکړې. تلور تنه ژوندې نیول شوی او دوه تنه لا مقاومت کوي. د تلپاتو په اړه عمومي معلومات دا و چې شپږ تلویش تپیان او پیندتنه په دغه ټول پیښ کې وجل شوی چې دا د میرویس روختون مسولین وایي او دوی وایي دغه کسان د بریدونو د پیل څخه بیا تر نن سهار پورې دوی ته راوړل شوی. یو نوی پیښه تیر شپه 8 بجې د کندهار ښار د کابل دروازې په سیمه کې پر موټرسایکل سپور یو ځان وژونکی چې غوښتل یې په سیمه کې د پولیسو د ګزمې پر موټر برید وکړي هدف ته د رسیدو وړاندې ځان ته چاودنه ورکړي او وجل شوی. د کندهار ولایت د مطبوعاتو مسول زلمی ایوبی وایي چې په یاد پیښه کې دولتي چارواکو ته کوم ځان نه دی رسیدلی او یوازې څلور ملکی وګړي چې په سیمه کې وه هغه ته پیانسي وي. خو طالبان چې د دې حملې مسولیت په غاړه اخلي هغه وایي چې په زیات شمېر افغان او نړیوال ځواکونه یې په دغه برید کې وژلي او ټپیان کړي دي.
صدیق رشتینو د مشال ریډیو همکار چې زما د همکار مجید بابر سره په افغانستان کې د امنیت په تازه صورتحال باندې خبرې کولې. راځو زمونږ بل راپور ته. په ابټ آباد کې د اسامه بن لادن وجنه دغې نروستو د دغه ځای مشهورتیا د غزې تر خلکو او خبریالانو تګ او اوس دغه راپور چې اسامه بن لادن په مانسهرا کې هم څه وخت تیر کړو ډیر خلک ډیر خبریالان دغه سیمو ته ځي. په دغه موضوع باندې رایټرز خبرې ایجنسی راپور خپور کړی دی. دغه راپور اورو د نجیب عامر نه.
د رویټرز اژانس په حواله د اتوار په ورځ د پاکستان پلټونکو چارواکو د هغه کلی د خلکو نه پوښتنې پیل کړې چې اسامه بن لادن ورکی د اټکلونو پر اساس کلونه کلونه ژوند کړي. کلیوالو ته د چارواکو لخوا ویل شوی امکان نه لري چې اسامه بن لادن د دلته تر کلونو کلونو پورې میشتوي او د کلی خلک د په هغه خبر نه وي. اژانس لیکي د چک شاه محمد کلی ایبټ آباد ته نږدې پروت دی او د ایبټ آباد په بلال ټاون سیمه کې د مئی په دویمه نیټه ځانګړو امریکایي ځواکونو چریکي برید وکړ او هغه یې وواژه. خو د اسامه بن لادن یوې میرمنې چې د یو لمن ماشومانو سره ژوندی نیول شوې د پاکستان پلټونکو ادارو ته ویلي مخکې تر دې چې دوی د ایبټ آباد بلال ټاون ته راشي په چک شاه محمد کې استوګ نه لرله. همدا ده چې کورنۍ او بهرني خبریالان د بلال ټاون تر څنګ چک شاه محمد ته هم په دلو دلو روان دي څو د خلکو سره مرکې وکړي او په دې ځان پوه کړي چې د نړۍ د خطرناک تنظیم تر ټولو لوی او خطرناک مشر څنګه د خلکو ترمنځ په پټه ژوند تیرولو. پنځه شپېته کلن محمد نصیر چې ریټایر شوی پوځي دی رویټرز اژانس ته ویلي هغه اوس کرکیله کوي او په دې پوهیږي چې کله په کلي کې یوه غوا هم بچی راوړي نو خلک پرې خبرېږي. نو څنګه کېدای شي چې اسامه بن لادن دی په چک شاه محمد کې پټ وي او دوی دې ترې خبر نه وي؟ نوموړی زیاتوي په پوره باور سره ویلی شم چې اسامه بن لادن دغلته نه دی اوسېدلی. رویټرز اژانس د چک شاه محمد کلی په اړه د معلوماتو د خبرولو په ترڅ کې لیکي چې په دې کلی کې 120 واړه د خښتو جوړ کورونه دي چې نږدې 400 کسان پکې ژوند کوي. کېدای شي یو څه به د کار په موخه له دې کلی ښارونو ته هم تللي وي. رویټرز اژانس د یو حکومتي مامور حافظ رفیق له خولې لیکي دا امکان نه لري چې اسامه بن لادن او د هغه کورنۍ دې د دوی په مالت کې ژوند کړی وي ځکه په دا واړه کلي کې هر کس بل کس پیژني. نوموړی وایي موږ ټول د یو خیل اوسېدونکي یو او کله چې د یوه کس کور ته میلمه هم راشي ټول مالت پرې خبرېږي. اژانس لیکي کله چې د اتوار په ورځ د پلټونکو ادارو او خبریالانو موټرونه چک شاه محمد ته ننوتل د کلي خلکو د غنمو لو کولو او دې هر څه ته په حیرانو سترګو کتل. اژانس وړاندې لیکي اسامه بن لادن تر کلونه کلونه پورې په سمسو کې د اوسېدو تجربه لرله. نوموړي د شوروي ځواکونو خلاف د جهاد پر مهال هم د افغانستان په سمسو کې ژوند کړی او د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي پیښو نه پس داسې اټکل کیږي چې هغه یو وار بیا د هندوکش د غرونو په سمسو کې پټ ژوند تیر کړی. همدا و چې د اتوار په ورځ خبریالانو په چک شاه محمد کلي کې د غارونو اسمسو لټه هم کوله چې ګوندې دلته به اسامه پټ ژوند تیر کړی وي. خو په دغه کلي کې د تیګو جوړ واړه کوټې هم شته چې په خوا به پکې خلک خپل اوسېدل خو اوسې ترې د څارو د تړلو ځایونه جوړ کړي دي. آیا په دغه کوټو کې د کلي نه بهر خلک اوسېدای شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سکول یو زده کوونکي وقاص شاه رویټرز اژانس ته ویلي دلته یو څوک اوسېدای شي خو پټېدای نه شي ځکه دغه کوټې د لارې پر سر آباد دي او خلک هر څه په خپلو سترګو ویني. د اژانس په حواله یوازې خبریالان دې کلي ته نه دي رامات، د پاکستان امنیتي ځواکونه هم کور په کور ګرځي او د خلکو نه پوښتنې کوي. د چک شاه محمد کلي د سکول استاد احمد سلطان رویټرز ته ویلي تر دې مخکې کله هم د دوی کلي ته پولیس نه ورغلي خو اوس هر سړی دوی ته د شک په سترګو ګوري. بل پلو د کلي خلک هم په ورغلو خبریالانو ملنډې وهي او ترې پوښتنه کوي څنګه شوه اسامه مو وموندلو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شئ نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
جی قدرمند اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږ ځان خبرو د پاکستان د سیاسي چارو نه. په پاکستان کې د تازه واقعاتو وروسته د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د غوښتنه کیږي چې د پاکستان حکومت او د فوز هغه چارواکي چې ذمہوار دي باید استعفاګانې ورکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې نه حکومتي او نه فوزي چارواکي دغه ضرورت محسوسي چې دوی دي استعفاګانې ورکړي د خپل چوکې پرې دي. په دغه موضوع باندې احمد الله د اسلام آباد لا نور حال لکه.
په ابتاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ضد امریکای اپریشن وروسته د ملک مختلفو سیاسي ډلو مشرانو د صدر او وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو مطالبه شروع کړې دي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر او پاکستان مسلم لیگ نون مهم غړی چودري نثار مطبوعاتو ته وویل چې صدر آصف علي زرداری د ابتاباد اپریشن په حق لا ټول قام په اعتماد کې واخلي کنه استعفا دی ورکړي. چودري نثار وویل چې زمنګ انټيليجنس ادارو د خپل اصل ذمہوارونو سترګې پټې کړې دي او وزیر اعظم وینا ده چې زمنګ استخباراتی ادارې هر څه د حکومت په خوخه کوي. کدا سدا نو تر اوسه د حکومت او جی ایچ کیو په موقف کې تضاد ولې دی. چودري نثار زیاته کړه چې موږ د قومي اسمبلی په اجلاس کې حکومت نه دولس پختنې کړې دي. که وزیر اعظم زړه پورې جوابونه را نه کړل نو موږ به د نهه پورز سنټرل ایگزیکټیو کمیټه په اجلاس کې د راتلونکي لپاره حکمت عملی اعلان وکړو.
زرداری صاحب کیونکه وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور اس ملک کے صدر بھی ہیں اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں.
زرداری صاحب چې د خپل پارٹی مشر هم دی او د دې ملک صدر هم دے اور دا پوسٹ سپریم کمانڈر ہم دے. پدې معاملې دی ولس په اعتماد کې واخلي او خپل وضاحت دی وړاندې کړي. غنی د خپل څوکۍ څخه دې استعفا ورکړي او صرف زرداری صاحب نه بلکې د ابتاباد اپریشن ټول ذمہ داران دې استعفاګانې ورکړي. پدې اپریشن موږ چوپ پاتې کیدونکو نه یو. که وزیر اعظم زموږ د سوالونو جواب را نه کړو نو موږ به د سبا نه د نوې حکمت عملی اعلان کوو.
د چودري نثار نه علاوه د خارجه چارو پخوانی وزیر او پیپلز پارټي غړي شاه محمود قریشی هم د صدر او وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو مطالبه وکړه او ویل چې دا وخت د خپل سید بچکولو نه بلکې د ملک د بچکولو دی. خو حکومت د ملک بچکولو په ځای وزارتونو ویش کې مصروفه دی. د صدر او وزیر اعظم د مستعفی کېدو مطالبه په حق لا د اطلاعات او وفاقي وزیر فردوس شقاوان وایي چې ملک دا وخت د نازک دور نه تیریږي. ټول سیاسي مشرانو لپکار دا چې دا قسم بیانونو نه ډډه وکړي او په شریک دي ملک د دې مشکل حالاتو نه راوباسي.
پوری قوم جو ہے اس وقت آپ قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے. قیادت وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر
ټول قوم دا وخت خپل مشرانو ته ګوري او دا مشران که په حکومت کې دي او یا که اپوزیشن جماعتونو کې غیلا په داسې وخت دا قسمه بیانونه ورکول نه مخکې سوچ کول پکار دی او خصوصا په دې موضوع دی سیاست بالکل نه کوي او دا وخت دوی له د اولس په زخمونو مالګه دوړول نه دي پکار بلکې دوی له په پټه کې خودل پکار دي او کدی بیا هم سویل غواړي نو قومي اسمبلی کې د خپل رائے اظهار وکړي نه چې دا وخت داسې قسمه بیانونه ورکړي.
د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې د مشکل وخت کې اپوزیشن جماعتونه او حکومت د مخکې په شان صرف په یو بل ټکونه کوي نه چې د دې مسلې څخه مستقل حل راوباسي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوته مويڅ درک ونی لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
جی قدر مند اوریدونکو مشال ریڈیو تغوگی او دغه دی په پختونخوا کې لسنیم بجو شو نو راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبر نو اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي دي چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې دننه د مرستو او ملاتړ یو جال ضرور درلودو. پاکستان حکومت د تجارت د ودې او د روزګار د موقع زیاتولو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې په جوړولو موافقه شوې ده. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې پای ته رسیدلې دي او د راپورونو تر مخه د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې په کوم کور کې اوسامه بن لادن په امریکایي پوځي عملیاتو کې وژل شوی و هغه ړنګ کړي.
خبرونه تاسو اوریدو مهم خبرونه دا وخت مشال ریډیو نه راځو. زمونږ بل راپور ته وغه راپور دا دی چې په امریکا کې میشت پښتانه په پاکستان او افغانستان کې د روانو چارو پاړه باندې څه فکر لري. بیا په پټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنه دوی لا څومره امید ورکړی دی چې په دغه سیمه کې به امنیت پدې شي. په دغه اړه مجید بابر راپور برابر کړی دی نو په شریکه به و.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د ایپټاباد په بلال ټاون کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وجنې نه پس یو عام تاثر داو چې د ده په وجنه به په اسلامي نړۍ او په خاصه توګه په پاکستان کې دننه خلک لاریونونه وکړي، جلسې او مظاهرې به جوړې کړي. خو د تېرې جمعې په ورځ د جماعت اسلامي د مظاهرو کولو د اعلان نه پس چې څنګه عامو خلکو په ډېرې خاموشۍ سره د جماعت اسلامي مظاهرو کې ګډون ونه کړو او دا پیغام یې نړۍ ته ورکړو چې دوی د اسامه بن لادن په وجنه خفه نه دي. دا ثابتوي چې د ترهګرۍ ځپلي پاکستانی ولس په زړونو کې د ترهګرۍ په ضد کرکه څومره ښکاره ده. دا چې په امریکا کې میشت پښتانه د اسامه بن لادن وجنې ته په کوم نظر ګوري. په نیویارک کې میشت ډاکټر جمشید علی خان وایي چې امریکا کې په زرګونو پښتانه د بن لادن وجنه د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې یو مهمه کامیابی ګڼي. دی زیاتوي
پښتنو باندې چې کوم غضب راوستو شکر الحمدلله خدای موږ دا غینه تقریبا خلاص شو خو غضب ختم شوی نه دی او نور به هم جاری وي. پښتانه خو په دغه نظر ورته ګوري چې ټول نه غټه خبره ده چې سوال دا لري چې را د حکومت پاکستان ته یا د دې د فوج چې کوم با اختیار خلکو هغې ته څومره د دې په باره کې معلومات وو او هغه ولې فیل شو. مطالبه دا لري چې را دی فیل شو او دا کس یا د دوی نه پټ شو او یاد دی په نظر کې او دی نه خوده او دی په وجه باندې خلک غلط دی نه خوده. په پکار را چې د فوج کوم مشران دی د ترکا کډی جی یا ایس ای دی او کا چیف اف ارمی سٹاف دی او کو صدر پاکستان دی او کو وزیر اعظم. په کار چې غل استعفا او خپل استعفا ورکي په دې ناکامه باندې او یا چې کوم دی کو قوم ته او د دنیا ته دا غلط خبره کړو دوه خبره کړو.
د اسامه بن لادن د وجنې نه پس د امریکا ولسمشر اوباما په خپل یو وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د اسامه بن لادن وجنه واقعي یو مهمه کامیابی ده. خو د ترهګرۍ په ضد دغه جنگ به لا دوام لري او دغه جنگ ته یو اوږد جنگ ویلی و. په نیویارک کې د عوامي نېشنل ګوند امریکا د اطلاعاتو سیکرټر افسر علي خان د اوباما دغه وینا سره متفق کاری او زیاتوي
دلته ټول خلکو چې کوم د یو خبره را څنګه چې موږ د دې ټول مسلو نه چې کوم پښتانه زیات تر چې کوم د دې مسلو ښکار شوی او دا د اوس نه دا د پخوا زمانه نه چې کوم نه کنه دا کیسه شروع شوې ده. نو زمونږ پښتانه چې کوم دي دا په دې مسله کې زیات نو د ټولو خلکو تک یو دغه چې اوس ته محققه چره دا مسله حل شو که چېرې اوس مو په دې دغه باندې کدا کیسه خلاص شي دا ډرام خلاص شي ختم شي نو اوس چې کنه مونږ به پاید کې شو او راته نه ښکاری چې دا اوس مو خلاص شي.
د اسامه بن لادن د وجنې د خبر سره د امریکا په بیلابیلو خارونو کې خلک لارو کوسو دراوتی او خوشالۍ پر سرګنده کړې وي. ډاکټر جمشید علی خان راته ویل چې په دغه خوشحالۍ کې یو شمیر مسلمانان او پښتانه هم د امریکایانو سره یو خلو دی زیاتوي.
شکر الحمدلله داسې څه واقع نه ده شوي چې مسلمانانو ته یا پښتنو ته خصوصي طور باندې داسې تکلیف رسول یا تنګ کړي یا د خلاف آواز کړي او خپله خوشحالي پرې مکمل طور باندې ظاهره کړې وه.
په امریکا کې اوسامه بن لادن د عامو خلکو تر ټولو مهم دښمن ګڼل کېدو، ځکه چې د 2001 کال د نیویارک او د واشنگټن د خونړۍ پیښو نه پس تقریبا هر کال د کریسمس د ازادۍ د ورځې او نورو بختور ورځو په موقع به د اوسامه بن لادن القاعده شبکې امریکایي ولس ته د طرحې ګواښونه ورکول او یو شمیر ځل یې د بریدونو هڅې هم کړې دي، خو دغه هڅې امریکایي امنیتي ادارو همیشه شنډې کړې دي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوس د خبرونې خبر خج تاسو ته پکې کلتوري راپورونه لرو. پښتانه هنرمندان وایي چې خلک د دې د هنر نه خوند خواخلي، غو په ټولنه کې ورله اغه عزت نه ورکی کم چې د دې حق ته دوی د حکومت نه مغوښتنه کړې دي چې د اعلانونو په ځای د دې د پرمختیا او د دې بچو ته د زده کړو لپاره عملی ګامونه واخلي. په دغه اړه اورو د پیښور نه د خالد خان راپور.
د پښتو د ټلویزیون، ریډیو او سټیج نوموړي هنرمندان وای چې نه خو دوی ته په معاشره کې هغه مقام یا عزت حاصل دی څنګه چې د هیواد په نورو صوبو کې دی، او نه د پښتونخوا حکومت لخوا دوی سره سمالي کومک یا مرستې کول شي. دوی وای کله چې یو فنکار ځوان وي او خپل خدمات ترسره کوي نو جون یې سناسخه وي، خو کله چې بوډا یا رنځور شي بیا یې څوک پوښتنه نه کوي. په پېښور کې د نوموړي سندرغاړي رابعه تبسم پیاد کې د یو دستوري نرستو د خدای بخلي رابعه تبسم خواخي مشال ریډیو ته صدارنګ وویل.
نوم ما سردار اختر دی او زه لاغي خواخي ما ټي وي ته او ما پنځل شل کاله دی کې ما وغه ډیر ټوکړي دي، خو موږ ته هیڅ صدقه مې لو شوې نه ده. بچیم چې څنګه غریبانو پاتې نو موږ وای کو سیم داد موږ سره وشو سکا دغه شدا بچی دي کنه، او زه هم بوډه يم زه خو کول نه شم. نو زه دا وړې دي نو کوم زه دې دا راخې سوسو شو کني نو بیا هم خدای ستاسو.
د پښتو مزاحیه هنرمند اسماعیل شاهد هم په دغه محفل کې ناستو. هغه اویل پکار ده چې حکومت د غریبو او رنځورو هنرمندانو مالی مرسته وکړي.
ان مو خدا غواړو کنه چې ملې لکه فنکار ټول عمر ملې ځان وژني په دې خلکو ته خنداګانې ورګي او دغه ریټرن وته چې ملو نشي. ظاهره خبره چې ودا غواړي د دې خلکو نه مینه غواړي پکار ده کنه مرسته پکار ده، او دا دې چې زمون سره کوي مرسته. ظاهره خبره چې داغي د پاره مطلب دا دی چې وظیفه مقرر کړی چې داس ډیر پکې دی سو د ملې د لکه خراب شي ودی بیمار شي ودی دا د بار د وتو نه دی. نو ظاهره خبره چې هغه خلکو د پاره سنه سره ملې له پکار چې وظیفه مقرر کړي.
خو بیا سید رحمان شینو وای چې حکومت سره سره هغه هنرمندان چې مالی حالت یې خدي هغه هم خپل غریب ملګرو سره مرسته وکړي.
کچر یو سړی د خدای پاک نوم نه ور کړی هغه اون فنکار دی، یو سړی د خدای پاک نوم ور کړی هغه اون فنکار دی. مونږ وایو چې دا سه فنکار سره دا کم شمو یو کړه تقریبا مونږ زه گزاره کوو غره مونږ نشه کم دا دغه کې راضي بلې کې ټکه دا ګری راضي دای سره مدد نه لګې اسمل شاید جوړ دے دا سه سو کسان پکې جوړ دي چې هغه ته بکار دي چې دا کم چې زنګ نه خطه فنکاران دي سره مونږه مدد وکړو. ضرور نه چې حکومت دې مدد کیا ده، بلکې ولې مونږ سره زر روپې شته غسر سل روپې نشته. مونږ دا غزر روپې غسر نه نیو کوو زنګ فنکار دې برادرې دې کنه.
د ټلویزیون نو موړې هنرمندا شازی حلیم وای چې هنرمندان خو ډیر به ضرر خلق تي او کام ته خنداګانې او خوشاله ورکوي. پکار دا چې عام وګړي د دوی د فن او شخصیت عزت وکړي.
سوک زړه لري او سوک سویلری نو خامخا به د فنکارانو خنیری د فنکارانو یادونه بنیری دغه ډیوی به بلی ساتي همیشه په خپل زړونو کې.
خدا خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتیار حسین سوک چې د کلتور د محکمې کلمدان هم سمبالوي وای چې موجوده حکومت د هنرمندانو په هر طریقه ډیر مرسته کوي.
انفرادي سطح باندې مونږ ډیر سپورټ کړیم دي، نور هم سپورټ کوو. ما په تیرو ورځو کې اویا فنکارانو لږ کم دي هم دغه رنګ د سپورټ کول لپاره لږ ډیر مطلب دی چې پیسې ورکړي وظیفه، او دغه رنگ کم دینو من د خیال محمد چې موږ راټلو نو اغلم وظیفه ور کړو لس لک روپې. اوس مې گلزار د پاره لګډیر بندوبست کړی چې اکسیډنٹ کړو نو هغه ته یو پرابلم. مونږ کوشش کوو چې څومره فنکاران دي او د دې دنیا سره څومره تړلي خلک دي چې دې د تحفظ ور نشتر حال دي. دا چې دې د خپل ځان د پاره کې دا و تفریح اویلیبل دي چې د فنکارانو لپاره کې کډرا ما دا کاغه مطلب ګلوکار دي کاغه موسیقي دي هغه کده پروټیکشن خبره یو ته ورکو. غرض د خبره دا چې کمی کمی محرومه په تیر حکومتونو کې وي مونږ دا و چې هغه محرومۍ ختمې کړو د دې سره کله قدرېږو چې دوی خپل کلچر اکټیویټي شروع.
په پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم آواز مشر طارق خان چې په روحاني یادېږي وایي چې دوی په خپلو کې اتفاق نه لري ځکه داسې دي.
تنظیم خو زمونږ شته آواز خو افسوس دا دی چې دلته هر سړي ځان له خپل جومات جوړ کړی دی. مونږ کې خپل څه کمزوری شته خو زمونږ فنکاران چې کوم دي مطلب هغه بل مني نه هغه وایي چې زیم حالانکه تقریبا ډېر فنکاران مونږ سره داسې دي چې زمونږ تنظیم کې شامل دي خو یو څو زمونږ داسې سینئر زم دي او څو فنکاران هم دي هغوی وایي چې نه تنظیم کې به مونږ دي شاملېږو چې مونږ عہدے راکې چا خبره چې مونږ د یو بل خپې راکاږو او یو بل تسلیمو نه.
د ویلو وړ ده چې د خیبر پختونخوا د کلچر محکمې په مرسته سبا ماښام د پښتو نوموړي سندرغاړي ګلزار عالم په اعزاز کې یو محفل رابللې دی چې د ګلزار عالم مالی مرستې سره سره د هغه د فن هم ستاینه وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نتلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. قدر من درودونکو مشال ریډیو توګه د خبرونه کلتوري برخه دا اوس ورزو لوی کلتوري خار بنو تا چرته چې هر مازیګر د ډول او ساز آوازونه ځوانان یو بل د واده د خوشحالۍ په موقع تحفې ورکوي د یو بل په خوشحالۍ کې شریکیږي او دغه شانتې دغه ټولې هرې ځلې د بنو مازیګر ته خپل رنګونه او خپل ښایستونه بخښي. زما همکار عمر دراز وزیر د بنو د یو مازیګر قصه کوي.
مختلف سیمو کے مختلف ڈول ثقافتی سرگرمیاں لاکھوں پر ٹپا ولاڑی دی لا ڈیرے محدود شوی دی او بنو د خیبر پختونخوا مختلف سیمو نہ آغا یا اس خار دے چرتا کے چدغا مختلف ڈول خوشحالیاں خلق و مختلف ڈول سر المانزی خصوصاً دا بنو مزدگارے جاگے تا ڈیر شہرت حاصل دے داوا ہم تاسو دا ڈولونو آوازونا آو رہی بنو مزدگارے بہوالا سر بدے دے خلق و سر خبر اترے گو کتاس تعارف ہو کے
ماں نام دوار کیا خان امن دی خانیف
در دوا جگہ کم ڈولو نہ دی ڈیر پکانے وازو نہ دی مزے گارے وقت دا روزانہ دا سی بھی دا بنو مزے گارے
سومر دے پلار نکنے میں داغر واج دے دادی چا وادو وشی کنا وادو کم جنے کم جنے کنا آگا بے بازار تا رازی اور دا ڈولو نہ اور سر ٹول دے سومر کا سانوی کنا سومر جوان تپکائی دا ٹول اور سر رازی کنا بازار تا بیالتا مٹائی اتا تقسیم آئی اور اگر نبات سومر جن کی دا خارون آخلی اور دیتا آخلی مشام نبات بے ٹول کری تا زیالتا بیا پلو گرامی نام از دگرار تے می دی دی پوپانی کے دی یو دا رمضان تیر شکنا روزہ تیرا شکنا تے می دو نائی دونائی پوپانی
نام از دگری کے خاص دی
نام از دگری کے خاص دا گدی کنا دی اوس بازار تے لڑ شکنا بے بازار کے ہر سارے شغل مغول کیا دگے دی واجے سارا
تا سو اے جنے وی دا جنے سری بد
جنے دگ دے تے دا جنے دے کنا دگوا دو وشکنا دا اوس من بازار تا وی دا خال کے تا کلی تا پتا ہو جے ٹول باندھ دا کہ دا گا اے دگے لا کشی دا دگ سڑی وا دو وشتا ہاں
اوس اگا جنے تا سو رشتا دے
ہاں ماں رشتہ کنا تفیم نہ میری پلان نہ میرا رشید دے
دا دے جنے سر بام خبر اتے رے او کچھ
زمانہ دا جی ماما تحسین خان
تاسو نن وعدہ و شو
ہاں زمانہ نو وعدہ دے
وعدہ دے ستا مبارک وی دار تا وے چے دا کم پروگرام دے ڈولو نہ بھی کنے دا زوانان در جمع کڑی دی خرچہ بتا سو کوی دے
دا ڈیلو نو بازار تلا چھ مٹے گانے او دا کھلا وا دے تا چھو دے بندے میٹے را خرچہ پیدا کر 10 12000 روپے خرچہ پر ازی
مرگری زوانان خوشالہ دی درنا
او خرا نہ خوشالہ ون کلے بیا زمونگ دا رواج چوز دے مشام راضی کنا زو دے تا دے خرچہ حکم بیچ مشام راضی واپسی کی بدے ما تا نوٹو نو خارون والے دا غم ستان نہ بعد غم تا تر چای او ماشام دی تزر روټی پروگرام وکم دغه نه بعد بیا پروگرام می پکې دی میوزیک پروگرام یې کړی
دا سه دا پروگرام به دوام لري تر 60 پورې
تر شپې 2 3 بجو پورې تقریبا وي
اوریدونکو د بنو مزګرې یو بل خاصیت دا هم دی چې په مزګر کې په چوک بازار کې اوس چې زوینم ځوانان دي کما شومان دي د هر عمر ولا کس راځي هرونه یعنی منی دا ګلانو ولا د مختلف نور سیزونو نه جوړ کړي شوی دغه غاړې ته اچي نو دغه د ځوانان ولاړ دي د خولي خولي هرونه چې کم دی هغه واخستل غاړې ته چولې دي تاسو سره خبره اترې کو
زه د بنو یو رګاس خبره کو اچانه ګروپ نه بالکل هر یو کس راځي وو خپل د خره چې بالکل مول مراد ولا خوان مزه نه درته بشه به شوار مې غدلا کرځای مې غدلا په بنی ګل شه خاص کار صحیح سر نه دي خاص کار مودي ګرای بنی ګل مودي ګرای او ګور د بده نه او ګور د او ګور د غون پاکستان شال مراد چې مش خپل ګرځیدل په بنی ګل غون خلا زې نشته بیا
په چوک بازار بنو کې مخامخ پینګيري بابا ګاندي ځای په خپل لاسونو کې د مختلف قسمه ګلون نه جوړ کړي شوی منی یا هارونا په لاسونو کې نیولې دي د خلکو لپاره د روزګار یو سبب هم ګرځیدل دي
دل جعفر هر نامه یې پښتلې کړي عمر مې 65 سال دی
څومره عمر نه داسې د بنو په مزګاری کې د ګلان خرڅه یې
هغه د 40 سال په مې کې دا سپید رنگا دا دا ډیر رنگا دا دا غا دا دا رم په له ورا جوړم
دا ګلان کم زینه را پیدا کړي
دا مې خپل په پیسې باغی نه وخه یې کلیه پاله خو چې ورو خلو نه ای په دې مرا سب ډېر مینده کو سلام یې دعا ثوام چې ورو خلو نه نی په لغه سره لوشي کړه تا و دیناو اتوار خدا شه ډېر ورو راشي په بازار څه ځای نه
د بنو د مازیګر قسم د عمر دراز وزیر نوردا اوس وخت شوی د زمنګ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار د نن په خبرونه کې د یو کلی بیلا مومندان د ستونزو ذکر کو د پیښور سره نږدې کلی چې د تګ را تک د پاره پول نه لري د خلک غوښتنه کوي چې د غلطه د حکومت د دې د پاره پول جوړ کړي شي دا راپور د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر تیار کړی د ناراضي چې وورو ستونزې او سرکار
خوګوریدونکو مجید بابریم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پښتو ټپه ده چې مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله بزه درځم مینا. په هر ټولنه کې یو بل سره تګ راتګ واقعي یو ډیر مهم مقام لري. د تګ راتګ لپاره خلک مختلفې ذریعې کاروي. د زرګونو کلونو راهسې انسان د بل یو انسان سره د تعلق زیاتولو او د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره سفرونه کړي دي. په غرونو او هواره کې بغیر د سخن نه سفرونه کول خود خو سړکونو او لارو لخوا کېدې شي، خود سندونو دریابونو ویالو او نهرونو نه په اسانه توګه د اوړېدلو را اوړېدلو لپاره پلونه یو داسې اسانه ذریعه ده چې مزلونه پرې لنډیږي. د پېښور ښار نه 6 کیلومتره شمال ته د پروت یو کلی بیلا مومندان اوسیدونکو ته هم د پل د نشتوالي ستونزه مخکده. د مشال خبریال شانواز ترغزی د غکلی ته تلې ده او د ځای خلکو نه د دغه ستونزې په اړه پوښتنه کړې دي. د بیلا مومندان د کلی د پل د نشټوالي ستونزه زموږ د نننی پروګرام موضوع ده. خو راځي چې اول د شانواز ترغزی سره مل شو چې بیلا مومندان ته مبوزي.
بیلا مومندان د تنازیخ کار 15 کلو یو داسې سیمه ده د کوم چې څلور واره اړخونو ته د درې کابل سیند بهیږي. دا نور پر واته په اړخ د ورسک دیم نه لاندې لوی سیند 2000 شوی دی چې د سیند یو لوی چرا په جنوب کې د افغان کډوال پخوانی کیمپ میچنی ورسک طرف ته بهیږي. خو ول دوی مو چرای وړه ده هغه د شمال په اړخ چې پورې غاړه کې د پرچاوي اشتی کورونه او بیا ورسو د محمد جنسي قبایلي سیمه پرته ده. د بیل مومندان په نور خاطه دا سیند یو ورګونځ کېږي چې دغه وجه ده چې په نور خاطه او په نور پر واته د دې کلی او دې خوا آبادیا نشته دی نو چې بیل ممکن ته ورتلم د پرچوي په لاره هم دې کلی ته د سند پاسه جوړ د تختو پل کې وګدوالي تقریبا شل ورځې باندې تیر شوم دا پل د جمعې په موسم کې استعمالیږي ځکه چې په دې ورځو کې په سند کې اوبه کمې وي د ګرمۍ په موسم کې اوبه زیاتې شي او پل بیا ډوبېږي کلی ته د ننوتو سره ما په خپله وکتل چې لکه څنګه ټاپو وي همدغه شیان د شرغشو او د سیندونو په غاړو ټوکېدونکي د کیارو بوټو ولاړو کورنه یې کچه وو یو سرکاري سکول او دري مدرسه چې په جومات کې جوړه ده د خښتو جوړ وي د دې کلي لارې کچه دي او د سیند شګو ګردن هم پکې الوزي لوی په ځای د بکیانو او د ولو بوټي هم ولاړ دي کوم چې د سیندونو یا د خوړونو او یا د جبو پر غاړو ټوکېږي د کلي آبادي تقریبا 3000 تنان دي او زیاتره ولس پکې محنت مزدور کوي
تر بیلا مومندان اوسیدونکي د دریای کابل نه بیل شوي شمالي اړخته چری سره نږدې پراته دي او د دغه چری د پاسه د تختو په پل تګراتک کوي د دغه پل پاړه یو ځای ځوان شیرولا وای
دا چې موږ خپل جوړ کړی د ډیر بار سړی چې پټو منی بوټي ولاړو یا داسې دغه بو کچا بنه او د بوټي وس نو یا به بوټي نو نه غبا براغ خپل به کې ورځی کار وک نو دغه تختی مور لويست لري د تختو یو ورکه شن پل د خبره د لاس گاډي د علاوه به بل اسې کل نه علاوه به بل شتلې هم نشي دوه کسان به یو زیاده نشي د یو جوړ روان وي یو کس به ته ودریږي دا غینه بعد به بل کس را پوری وزي کله مړې و شو نو به دغه الله پاک دغه تاسو ته ورځ نه راولي خو چې هغه ویني نو هغه خبره د مړې ادي رقم هغه سایت ته زموږ د کلی نه بهر ده نو هغه مړی موږ به په کومه طریقه پورې باسو کړه شپې فرض کو بیمار شو نو به په کلی کې اعلان وکړو چې راوځي دا کلی کې بیمار دی پلان کې کور کې پلان کې انسان بیمار شوی دی نو راځي اوس موږ په لس دوله شل کسان راشي چې دا بیمار سینه غړ پورې بس دوه درې سلور ټوپونه یو ځای کو بغې منی کټونه کیدو او هغه به وټړو او نه هر بیل چی میل چی یا داسې وته موږ چپی وي هغه راول وسو 15 کسان یو سایت ته دی خو او مانس کې بیمار او دا غینه بعد دوسر دوه درې ټوپونه منی کسان دی په ازاد لپاره کوړي راوړي نظر او خو به نسو کنه بیا پوری بس واغړنه بیا ول گاڑی وک بیا چې ذریعہ دا غینو وکاو سروي غوجی په پل پوری وزینه هغه پل دومر پولی چې په تختو کوم جوړ کړی دا غینه لاندې پل منی راغی هغه خپې به ګلاندې وزي خپې ماتيږي یا دې غزار شي هغه ریسک سوګ نه لیږي هغه په سین کې هغه وچه وي خو دا چې راشي کني نو بس همدغه طریقې کار دی په سین کې لاو کی او بس شاته نه بس دوه درې کسان شوی او بډنګ یا په صدغه منی وهی او وزن په سکه بس هغه مخ کې خلک رو پسینو باندې غړی را پوری اکثر به کی نه را پوری وزي یا په قط لاړ شي لاو بکی لری رسیندیم کی یوسی
د اوړي په موسم کې د بیلا مومندان سره په غرونو ووري ویلی شي او په چینو کې اوبه هم زیات شي او بیا چې کله دغه اوبه د دریای کابل د لارې لاندې پرتو سیمو ته را روان شي نو په دغه سیمو کې میشت زمیداران خوشاله وي خو د بیلا مومندان د اوسیدونکو ستونزې شروع شي هر هغه ستونزه چې حل یې د بیلا مومندان نه بهر وي په دریای کابل کې د اوبو لوړېدو له کبله نه حل کیږي یو ځای مشر حاجی عباس د نورو ټولو ستونزو سره سره په دغه کلی کې د ماشومانو جنکو هلکانو د تعلیم حاصلولو ستونزې هم ډېر پریشان کړي دي دی وای
اسکولونه چې دلته یو های اسکول هم شته او د جنکو پرایمري اسکول هم دی خو دغه های اسکول او د پرایمري اسکول نه موږ ته هیڅ مدد په دین را رسي چې هغه دلته زموږ لارې خراب کړي که ماشتران د نور علاقو او غوی راځي نو 11 بجې غوی موږ ته راورسي او په 11:30 بجې باندې غوی چټي وکي موږ ماشومان ته ډېر لوی تکلیف دي او ګورنمنت های اسکول یا د ګورنمنت ګرل اسکول دلته موږ ته نور ډېر زور
د بیلا مومندان یو سماجی کارکونکي هدایت الله سره هم د خپلو کلیوالو د پل د نشت د دغه ستونزې ډیر هم دی دی وای چې
په دې حق باندې موږ ډیر زیاتې منډي والی دي مشترکه تور باندې سلور کسانم تلیو 15 کسانم تلیو موږ د کمشنر افیس د ډي سي او افیس ټي ام ا دفتر ام پی ا پوری هر سړی لمن په خپل خپل ځای باندې ورغلیو ځکه چې موږ مسایل ډیر دي یو غوږ موږ د وڑی لارني دې ظلم په دې وڑی کې موږ وړه غونډه کېشته را پیدا کړی و او هغه په ماشومان باندې الټه شول او د سکول ماشومان په کې خوداد موږ خوش قسمتي به چې په دغه ځای کې د تبلیغ یو جماعت موجود او هغه غ ماشومان بچ کړل نو بیا دغه نه پس ماشومان موږ چې کم دې سکول ته نتل دغه پوری جو سو پوری د سین بالکل پرې وته نو
هدایت الله وای چې د خیبر پختونخوا هر دفتر او هر چارواکی ته خپل دغه د پل د نشټوالي ستونزه وړاندې کړي ده خو لا تر اوسه د دوی دغه ستونزه نه ده حل شوی دی زیاتوي
بالکل ما سره تقریبا چې ټوټل ریکارډ ترې خاص کر د پل په باره کې چې موږ کوم ډومبې لیټر او درخواست موږ ورکړو د په 3 ستمبر باندې ډومبې اپلیکیشن موږ ورکړو کمشنر صاحب افیس کې د دندې لسم کال د 2010 چې کوم دی په دې باندې موږ اپلیکیشن ډومبې ورکړو د کلی طرف نه چې موږ ترې یاره پون وترلې شي او دا وبو چې کوم موږ نقصان کوي موږ مکی وړي ته ترې بند کړی شي دا وی یو لیټر وکو اف ایچ ای تا فرنٹیئر ہائی ویز ایم ڈی تا یو اپلیکیشن کوم دا غی جواب بیچ کم دے پ 9 ستمبر باندې واپس راغلو دا غی لیٹر ما سره شتری چی کمشنر افیس تا نو وی دا ویلی چتا سو دیس سروے وکای او دی میچ نه پول سره یو سسپنشن برج کم زوڑن پول چی
می د رسو پول چې کوم هغه سپیر پروت دی نو په هغه باندې غوی راضی شول چې ټیک شول ایف ایچ ای ولا توی ویل چې دا پول دی ډیسټریکټ ګورنمنت چې کوم دی داری کولو کی او الته کې دی ولګی به په هغه باندې لیټر ټیم ته وشو چې تاسو ردی سروې وکي او د پول سروې مکړه او د ریسینګ سروې مکړه هغه یو رپورت جوړ کو او په هغه باندې 25 لک روپۍ استیمیټ خرچه په هغه باندې واچول شو چې دا پول په دې باندې دا جن را شفټم شو دی چې کوم لګی دا چې کوم ضرورت ته وته ټول پوره شي هغه لیټر لار د ډی سی او افیس ته سره د استیمیټ ڈی سی او افیس تمنګ ډیری منډه تر دیو والے خو زمنګ په خبرو باندې چاهي سامل درآمد نکوم اخیره کې موږ ته د اغه ځین دا یو پیغام ملو چې تاسو به خپل ایم پی ته وای چې هغه د فن ریلیز کی ایم پی سی بل موږ کم از کم دا غینه بعد لزل به ورغلی یو د وفت په شکل کې د کلی مشرانو په سی ورغلی دی او هغه ته درخواست کړو چې به د فن تاسو ریلیز کړي د دې پول لپاره سو کوي نو هغه موږ سره چې کومه خبره کړي دا ویل چې به یو ټیک شله تاسو سره ڈی سی او لمزم هغه موږ سره ڈی سی او افیس ته لاړ خو بدقسمتی موږ دا و چې پاک ورځ باندې ڈی سی او په افیس کې نه ناس او هغه به فرنٹیر هایوی افیس تم لاړ او هغه ویل چې به فن تاسو ریلیز کوي نو تر نن تاریخ پورې صرف د فند وجنا د سسپنشن بریج چې کوم دی دا کوم درسو پول جری هغه پاتې دی په کاردار چې ایم پی ایس په دې سیس باندې خپل منډې ترډې وکي هلې زری وکي او دا پول مونږ ته دی خو ترشف کینې زمونږ بلاره د بیمار د پاره د سکول د پاره د مزدور کار سړی د پاره به بهتره شي ځکه چې د ووډیز مونږ د لاره بندې نسوک ان ټایم دفتر ته رسیدې شي نسوک سکول ته لېشي او مشومان چې کوم دین وغه خو بالکل موږ د وډي بن کو سکول ته ځکه چې د ډوبې دوه خطرې دي
د بیلا ممندان د خلکو د غستون زمې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې ممبر تاماس خان چې د واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري او په صوبایي خیبر پښتونخوا کې په شریک حکومت کې هم شامل دي د هغه مخې تمې کې خدا او په سر کې متر او پختل چې د بیلا ممندان اولس تاسو لا خپل ووټ په دې نیت تر کړو چې د دوی ستونزه به حل شي د دوی د پول د نشټوالي د غستونزه تر دا مهال ولې نه د حل شوی نو تاماس خان د دې په جواب کې وایي
دا خبره ټیک ده خلکو ته واقعي چې تکلیف تا او زمونږ د خلکو ما سره رابطي هم ساتي او خدای شته چې کله دلته زمونږ سیلاب زم په دې علاقه باندې رالو نو پاغې کې وزیر اعظم صاحب زمونږ د فندونو فریز کړیو بند کړیو او بیا دا غینه علاوه د دې چې څومره د دې پول مسله پای کې د ایف ایچ ای یو نوی بریج دغلته ورکو او د کې یو بل پول پاتې دی اې د پاره ما منډه تړه شروع کړه وزیر اعلی صاحب نو ما پای کې ریټن واغستو هغه د ورک اینڈ سروسز سیکټری ته پاس کو او د ورک اینڈ سروسز سیکټری نه اوس ایف ایچ ای ایم ڈی ته کړه دی نو پاور لائن کې څه لګې ما زه کوشش کوم چې د خلکو ته دا سہولت ورسوم ځکه چې د خلکو زما په علاقه کې ډېر تکلیف کړي او هغه مر فرمونه مونږ سره شتنه چې هغه سہولتونه د خلکو له مور کوه
د بیلا ممندان د اوسیدونکو د وینا تر مخه د اپریل په میاشت کې په دریای کابل کې اوبه دومره لوړې شي چې بیا دوی نشي کولای چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د دریای کابل نه بل طرف ته ووړي د تاماس خان نه پوښتنه وکړه چې د بیلا ممندان د خلکو دغه د پول د نشټوالي ستونزه به د اپریل د میاشتې نه مخکې حل شي او کنه نو دی وایي
ان شاء الله جی زما دا یقین دی زه په دې کوشش کې لګیدلم چې را به خلکو ته دا سہولت څومره فوري تور زدي تور کړم ځکه چې هغه مونږ ته پته را چې د موسم په لحاظ باندې د اوبو کمی او د اوبو زیاتوالی هغه باندې مونږ پوه ځکه چې زمنګا زما پی ایف ایډ هلکا په تقریبا پېښور کې واحد زما پی ایف ایډ دی چې د سندونو منځ کې پروت دی او په هغه کې مونږ ته پته را چې اوس دا اوړی شروع شي اوبه زیاتېږي په هغه کې خلکو ته اوړېدو روډو کې ډېر لوی تکلیف وي نو په هغه کې زه وزیر اعلی صاحب نه مونږ چې کوم ریټن اغستې دی بار بار دا وي سره په دې میټینګونه کوم په ان شاء الله زما دا یقین دی چې الله پاک منظوري نو د دې نه مخکې مونږ کوشش کوو چې دې ته دا سہولت ورکړي
خبرونکو داو د نن پروګرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې مو حل
ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ.